دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجی سو نن د چهارشنبه شروع ورځ زو د 2013 میلادي کال د نومبر شلمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د نشتو او وژنو، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون، د ماشومانو د نړیوالې ورځې او په القاعده تنظیم کې د اختلافاتو سربیره د روانې خبرونې په پای کې درته د میرمنو په اړه ځانګړې ونځ خبرونه تاندې هیلې هم لرو. خو په لومړي سر کې به نجیب امیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خلاف د مقدمې د چلولو لپاره د قاضیانو د نمونو منظوري ورکړه او افغان او امریکایي چارواکي وایي امنیتي تړون ته نږدې شوي. راپورونه وایي د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د طالبانو یو ویان مشال لیډیو ته وویل چې د دوی دوه ځانمرګي نوموړي کیمپ ته ننوتلي دي. په دغه کیمپ کې د یوې چاودنې راپور هم ورکړل شوی. د طالبانو ویان چې مشال لیډیو ته ځان د ابو بصیر په نامه وروپیژند زیاته کړه چې د دوی هدف په کیمپ کې دننه د پوځي او استخباراتي چارواکو په نخښه کول دي. بل پلو د پاکستان استخباراتي ادارې او ځايي طالبانو د شورو په ورځ د دې خبر پخلی وکړ چې پرون د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین او دغه دوه نور وسلوال ملګري د ریموټ بم په یو چاودنه کې وژل شوی دي. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلودلو. سرچینو نن مشال لیډیو ته ویل چې په نوموړي کمانډان د برید د شمالي وزیرستان د میر علي خارګوټي په موسکی خیسور سرک باندې ترسره شوی دی. دا څرګندونه ده چې د برید تر شا پاکستانی ځواکونو پر ضد جنگیږي. خود حافظ ګل بهادر ډلې د حکومت سره تړون کړي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نهې په ورځ د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونو منظوري ورکړه. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر خپور کړی چې درې واړو قاضیانو ټاکنه د دوی کاري سابقې ته په کتنې سره شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي او همدارنګه د بلوچستان د سترې محکمې قاضي طاهر صفدر او د لاهور د سترې محکمې قاضي یاور علي به هم د نوموړي ملتیا کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیرې اتوار په ورځ ویلي چې د حکومت د پرویز مشرف پر ضد په 2000 کال کې د ایمرجنسی نافذولو او داین معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټول عمر قید ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلینو د نهې په ورځ ویل چې له پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شایي پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان د لرې ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي د شورو د ورځې تر مازیګره کابل ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره څلور ورځنۍ لویه جرګه د زیارت په ورځ پیل شي. په دې لویه جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. د افغانستان او د امریکای ترمنځ د امنیتی تړون د روسي مسوده په اړه غیر یقیني صورتحال ده. د دې تړون لمخې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکل کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی د نهې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه ویل دواړه خواوې په یوې معاملې رضا شوي چې تر مخې امریکایي ځواکونو ته به افغانستان د قانون نبرت حاصل وي او یوازې په استثنایي حالاتو کې به دوی د افغانانو کورنو ته هم ننوتی شي. خو د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین پساکی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
Obviously there has been some progress made to resolve outstanding issues.
دا وی دا واضح ده چې د پاتې مسایلو د حواری لپاره یو څه پرمختګ شوه. زه فکر کوم دا ډیره د هرانتیا خبره نه ده چې ویل شي موږ روستي پړاو ته نږدې شوی یو. روستي متن ته چې د لوی جرګې ته به وړاندې کیږي د هغه مرحله ده چې موږ به ورسیږو. هغه به هم د خبرو دغه لوړې سطح ته چې تر اوسه پورې نه ورسیدلې. د افغانستان او امریکای ترمنځ امنیتی تړون د افغان ولسمشر لخوا د ممکنه منځوري نه وړاندې په کابل کې د لوی جرګې د غړو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د ایران سفارت ته نږدې غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او یو زیات شمیر ټپیان شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکنابادی ته زیان نه دی رسیدلی، خو دی وایي د سفارت فرهنګي خونې مشر ابراهیم انصاری په چاودنو کې وژل شوی دی. د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله شیعه ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. حزب الله د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. لومړني راپورونه وایي چاودنې د دوه ځانمرګو بریدونو لخوا ترسره شوي. د چاودنو مسؤلیت په لبنان کې د القاعده شبکې سره تړلې عبدالله ایزام لیوا منلې. یو بوسنیا عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تورنو. عدالت په خپله پریکړه کې ویلي چې د دغو کسانو پر ضد په لومړنیو مقدمو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. په دغو کسانو کې شپږ تنه د نهې په ورځ خوشي شوي او پرې تورنو چې په 1995 کال کې د 3000 مسلمانانو په عامه وژنه کې رول لري. په څلورو نورو بیا تورنو چې د بوسنیا د جنګ پر مهال د ولسي خلکو پر ضد جرمونه ترسره کړي. دغو کسانو ته د 28 تنه نیولې تر درې دیرشو کلونو پورې د بند سزا اورول شوې وه. ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لانجمن ایټمي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. د اوسنیو خبرو تمرکز به په دې خبره وي چې یوې داسې موافقې ته ورسېدل شي چې تر مخه ایران تر شپږو میاشتو پورې خپلې حساسې ایټمي هلې ځلې ودروي یا ترې په شا شي، او په بدل کې به د غربي نړۍ لخوا پر دغه هیواد په لګول شو بندیزونو کې یو څه نرمې راوستل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین د خپل دوه ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د دغه هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري د مقدمې د څیړلو لپاره د درو ججانو د نمونو منظوري ورکړې ده. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د غیر حکومتي مؤسسو لخوا پر ماشومانو د تشدد په ضد 19 ورځنی کمپاین پای ته ورسېدی. یو ماشوم ګډونوال یې پاړوای
ډیر شه پروګرام چې نورم وسی مر یا خبر خبر ته تاسو ډیر شه پروګرام چې لازر آینده ګسر پات نسی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر ځینې اختلافات لا تر اوسه هم نه دي حل شوي. بل خوا ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به افغان حکومت په دې اړه یو لیک لیږي. دا چې په لیک کې څه دي د افغان ولسمشر ویاندې پاړه وای
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو پاړه ځانګړې او نيز خبرونه تاندې هیلي هم درته لرو چې دا ځل د وشزینا ډاکټر سره د زړه فار رسوي.
دا چې دې خطرانش لري هغه دې سحر نوال شپې پورې مریضانو سره ټیچینګ کې او کوي لګیا دي. خو دا چې کیسه راغلي دي هغه بیا کور کې کینی نه ځای مته دا د حکومت هم نقصان د یو شیک نقصان.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زمو شغله مشال رادیو خبري چټول خبرونه تاسو رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای سي چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په پوزي کیم کې د نن د امنیتي ځواکونو او سوال ترمن جګړه روانه ده. د طالبان یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې د دوی دوه ځان مرګي نوموړي کیم ته ننوتلي دي. په دغه اړه مې څو شپې وړاندې په سیمه کې د مشال رادیو له خبريال څخه راپور اخیستی. نوموړي د پیښې په اړه وایي
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شو چې د افغان پولیس سره نږدې دغه پرتا د دلته تحصیل شو چې کومه کلا ده پخوانی کلا ده دغلته خسادار فورس ملیشا زو او نن سبا چې کوم د پاکستان آرمی یعنی امنیتی ځواکونه هم دلته شتون لري. سحر اتو بجو نه وروسته دلته د ځایي خلکو استخباراتي ادارو د غرنګې د طالبانو چې کومې ذرایع دي دغه مشال ریډیو ته وویل چې ځانور کې بریتون کې چې ډبل کې بنګاډ و یعنی غټ ګاډ و هغه د کلی سره نږدې چند الوزول دی او هغه نه پس بیا چې کم دی غوی ترمنځ جګړه هم روانه ده. اوس چې کم تازه راپورونه راځي کلته په میرعلی میرانشاه او په ټل کې یعنی شوه کې چې کم چارواکي دي امنیتي سرتیرو اغوي خو تر اوسه پورې کار شمیره نه ده ورکړی چې په دې کې د مرګ ژوبلې څومره اطلاعات دي. خو البته په سپین ټل کې چې ملیشا ځواک سرتیری دي اغوي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې تر اوسه پر دوه ملیشا ځواک چې کم دي هغه مړه او تر شپږو پورې نور ژوبل دي. بل طرف ته چې کومه د ابو بصیر د انصار المجاهدین یا مجاهدین انصار چې کوم میان دی هغه مشال ریډیو ته دنه معلوم ځای څخه پن وکړو هغوی بیا دا وویل چې د دوی دوه ځانمرګي برید کوونکي اوس هم لګیا دي چې هغه جګړه کوي او یو چې کوم ډبل کې بنګاډي دی د بارودو نه دوی ډکړې دی هغه هلته الوځولی دی او د دوی په وینا د دوی هدف چې کوم پاکستان آرمی چې کوم ځواکونه دي او دغه رنګې په دغه کیمپ کې دننه چې کوم استخباراتي درو چې کوم دفتر دی دوی وایي چې دا په نخښه کول وو.
په شمالي وزیرستان کې مو د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ د جګړې حال اوریدي. هم په شمالي وزیرستان کې پاتې کیږو. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوالي ډلې مهم کمانډان مولوي سیف الدین د دوو نورو وسلوالو سره یو ځای وجل شوی دی. حکومتي چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې درې واړه وسلوال تیر مازګر په ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې وجل شول. مولوي سیف الدین د اف ار جانخیل او په جانخیل او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال راکوي.
پامیرانشاه کې موجود دولتي چارواکو، استخباراتي ادارو او ځايي طالبانو زرایو به گاش په مشال ریډیو ته وې چې تیر مازیګر ځايي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسلوالو په ریموټ کنټرول بامي چودنه کې ووجل شول. دغه زرایو وې مولوي سیف الدین او ملګری یې د میرعلي موسکی سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې د امیر علی موسکی سره نږدې خیسور سړک باندې او درېدلې یو بینجو یا غواګۍ ګاډي کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد په ریموټ کنټرول سره پټیاو شول چې په ترڅ کې یې درې وړه وسلوال طالبان ووژل. ځایي طالبانو زرایو او د سیمې خلکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دی ویلي چې مولوي سیف الدین ولې او د چا لاړخه پنهخه شوې. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بازر وسلوالې ډلې مهم کمانډان وو چې د نیم قبایلي سیمې افاربانو جاني خیلو سره تعلق لرلو. کال 2009 کې جاني خیل کې فوزي عملیاتو نه پس مولوي سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو. شمالی وزیرستان او جانی خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګلبادر امارت لاندې وو او وسلوال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی. مولوی سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې او حساب یې د شمالی وزیرستان په ځانګړو کمانډرانو کې وو. دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې په روان کال کې وخت په وخت د طالبانو مهم کمانډران او نور پلویان په ځانمرګو بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر له خپل هیواد څخه غوښتي چې د پوځي ځواک پیاوړ کولو ته کمه پاملرنه وکړي او پر ځای په نور برخو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. د نوموړي په وینا په تیرو څو لسیزو کې له دې هیواد سره د امریکا مرستو یوازې د دې هیواد پوځ پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخاورو.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپوه او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خبر کړي وای امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانېدلی چې یو بل په سمتوګه وپیژني. حقانی چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوځي ځواک د کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خبر کړی دی. حسین حقانی په واشنگټن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګنده کړه د پاکستان پوځ چې په 1940 میلادي کال کې له هندوستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی په غیر متناسبه توګه یې وده کړي. د ښاغلي حقانی په وینا د پاکستان پوځ تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولې دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوځ پیاوړی شي او پاکستان په کورني معلولیت اخته شي. د هرسن په انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی نوموړي وویل د اتمي وسلې لرونکي یو هیواد باید داسې ژوند ونه کړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي خو بیا ټول شپه د دې لپاره ویښ ناست وي چې اسې نه څوک یې ټوپک خلا کړي چې بالاخره یې د بې خوبۍ ویرې او فشار له کبله زړه سکته کوي. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر وایي په دې حالت کې امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان ته زیاتې مرستې ورکړي څو له هغو اهدافو چې سره او پای نه د معلومه را وګرځي. خو په حقیقت کې هغه چې امریکایي کوي پاکستانیان د دې هدف او پروسې تعقیبولو ته هڅوي. ښاغلی حقانی وایي دا اړیکې به راتلونکی کال کله چې امریکا له افغانستان څخه ووځي بدلون ومومي. امریکا هغه جګړه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل کړې وه په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوي. خو حقانی له پاکستان څخه وغوښتل ښه به دا وي چې د جګړې لوری بدل کړي، له لوږې، بې سوادۍ او د ایډیالوژۍ سره مبارزه وکړي چې ګوندې پاکستاني کېدل د اسلامي کېدو په معنا دي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان کولی شي یوازې هغه وخت نجات ومومي چې د ګڼو ګوندونو په موجودیت کې ژوند وکړي، څه چې د نوموړي په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دي لیدل شوي. نوموړي همدارنګه اندېښنه وښوده چې دا مهال د پاکستان د دفاع لپاره په دینی بنسټونو ولاړو قدرتونو باندې تکیه ډېره کېږي. د ښاغلي حقانی په باور پاکستان باید د ملال یوسفزی په څیر شخصیتونه چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر وسلوالو طالبانو ټپي کړه د خپلو اتلانو په توګه وپیژني، نه د عبدالقادر خان په شان خلک چې اټومي رازونه یې پر نورو وپلورل، او یا حافظ محمد سعید چې له تعصب، تبعیض او تاوتریخوالي پرته یې بل هیڅ خلکو ته نه دي ورکړي.
نیوز رسپانه په خپل مقاله کې لیکي قسم د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې د وسوالو شاوخوا 50 ډلې شتون لري، خو دا نه وایي چې له دې ټول سره خبرې کول څومره پیچلی کار دی. بلخوا د مذهبي جماعتونو روایه هم عجیبه ده، کوي خوا ته په تیر وختونو کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د غرب مرسته کړي خو اوس یې بد وایي. د دې مقاله مهم ټکی به اسرار الله مومند درته واوروي.
لیکوال ابتخار مرشد وایي په افسانو ډرامو کې اکثر داسې وي چې کوم تن په چا ظلم یا تشدد وکړي نو بیا هغه ډېر زیات خفه وي، خوب نه ورزي، زمير یې هر وخت ملامتوي او ژوند یې عذاب جوړ شي، خو په حقیقت کې زیاتره داسې نه وي. او ډېر داسې خلک شته چې زمير نه لري، رحم پکې نه وي او په خپل غلط کار ورته ځان بد نه ښکاري. همدارنګ د طالبانو وجل شوی مشر حکیم الله مسجد وو او هغه خلکو د دې خبرو پخلی کړه چې له حکیم الله سره یې لیدکاته کړي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر که څه هم دا ویلي وو چې د طریق طالبان پاکستان د چترۍ لاندې شاوخوا تر 50 پورې وسلوالې ډلې دي، خو دا یې ونه ویل چې له دې ټولو سره د سولې خبرې کول څومره پیچلی کار دی. زیاتره وسلوالو ډلو خو له دې وجې هم له حکومت سره د سولې خبرو شروع کولو نه انکار کړی چې دوی وایي تر څو حکومت پر دې نوي سلا شوی چې د هیواد آئین ختم کړي او فرضیې د دوی د خوښې اسلام نافذ کړي. دوی وایي تر څو چې حکومت د دوی دغه غوښتنه نه مني تر هغو به ځنمرګي بریدونه او بمبې چاودنې روانې وي. د دې خبرو پخلی حکیم الله مسجد د خپل مرګ نه څو ورځې وړاندې له بی بی سي سره په خبرو کې هم کړی وو. د ویلي وو چې د پاکستان پر ضد به تر هغو جهاد روان وي تر څو چې یې په هیواد کې د دوی د خوښې اسلام نوي نافذ کړي. بلخوا د مذهبي جماعتونو رویه هم عجیبه ده. پوښتنه دا ده چې د جماعت اسلامي مشر ولې حکیم الله مسجد شهید وګرځولو. همداراز احترام د جماعت اسلامي پخوانی مشر غازی حسین احمد د القاعده وجل شوی مشر اسامه ته هم ورکړی بو. لیکوال وایي د جماعت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن که یو خوا دا وایي چې امریکا یو سپه هم وجني نو شهید بوي، نو بلخوا فضل الرحمن په یو وخت کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د یو پخوانی امریکایي سفیر د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کړې وه او ورسره یې ژمنه کړې وه که چیرې امریکا د مرسته وکړي نو دا به یې په بدل کې د هغو ګټې پر مخ بوزي. د یو رپورت لمخې د حکیم الله مسجد د وجلو لپاره معلومات هم د روشن وزیر په نامه د طالبانو یوې مشکوکه ډلې ورکړې وو. دا هم ملکي چې ترګي طالبان پاکستان پخوانی مرستیال مشر ولی الرحمن د وجلو لپاره معلومات د حکیم الله مسجد وفادارو ورکړې وو. همداراز په عربو میډیا داسې رپورټونه وو چې د القاعده مصر څنګه چې هغه وخت یې مشري ایمون زواهری کوله، امریکا ته یې په ابټاباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکړې وو. مقاله کې راغلي دي پاکستانی مشرتبه تل د ډرون بریدونو په اړه خپل ولس ته دروغ ویلي دي. لومړی ډرون برید چې په 2014 کال کې ترسره شوی وو او پکې د وسلوالو قومندان نیک محمد وجل شوی وو، نو هغه هم د پاکستانی حکومت په مرزه او همکاري باندې شوی وو او ردی پخلی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل کړی. همدارس په کال 2008 کې د امریکا پخوانی سفیر اینا پیټرسن خپل حکومت ته ویلی وو چې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورته ویلی دي چې تاسو ډرون بدونو ته دوام ورکړي. په 2009 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلی وو چې ډرون الوتکه د پاکستان له یو هوایي میدانه پورته کیږي او دا رنګ پاکستان ورسره پردې سلا دی. همداراز په کال 2011 کې د مارچ په 8 نیټه د پاکستان د پوځ یو میجر جنرال غیور محمود په میرانشاه کې خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې زیاتره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي وجل کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د بلوچستان صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی هڅې روانې دي او پوره پوره کوشش کوي چې سیاستوال ارباب ظاهر کاسی او ډاکټر عبدالمناف ترین دواړه تښتول سوي روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په کوټه کې د ډیرو ورځو راهیسې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کاربندیز روان دي او ناروغان د یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له سیمې د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی حکومت لا هم هڅې کوي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای او ډاکټر مناف ترین ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي. عبدالرحیم زیارتوال دا خبرې د سې شنبې په ماښام د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د وژل سویو خبریالانو په یاد کې په یوې غونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. زیارتوال وایي د دوی پولیسو تر اتیا زیات داسې شکمن کسان نیولې چې تعلق یې د پیسو لپاره د سړي تښتونو له ډلو سره دی.
ډاکټر مناب صاحب او د ارباب ظاهر صاحب په لټون کې تراتیا زیات کسان داسې ګروپونه چې په اغوا برای تاوان کې ملوث پاتې شوي دي. داسې خلک زموږ د پولیس دا راپور ته چې دا نیول شوي دي او اوس هم له دوی پولیس سره دي. نو حکومت به خپل کوشش کوي وس وکړي چې دا خبره په ښه توګه خلاصه شي. ډاکټر مناب صاحب او ارباب ظاهر صاحب په امن بیرته خپل کور او بچانو ته صحیح سلامت حالت کې موږ راورسو.
عبدالرحیم زیارتوال له مشال سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی په حکومت کې د پخوانی حکومت په پرتله د سړي تښتونې، ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې بیخي زیات کمی راغلی چې د وخت له تیریدو سره به په صوبه کې د امنیت وضع نور هم شکړي. د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال په خپلو خبرو کې د وژل سویو خبریالانو نړیوالې ورځې ته په پام سره وویل په بلوچستان کې به د خبریالانو د حفاظت لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي.
د صحافیانو قربانۍ ته موږ د قدر په نظر ګورو او دا خبره کوم چې دا خپل یو شوق دی، یو لګن دی، یو مینه ده له دې کار سره. داغه د پاره خلکو به حساب قربانۍ کړی دي او کوي به، لیکن موږ به د پارټۍ په تور یا د سیاسي حکومت په تور دې ته د قدر په سترګو ګورو او چې څنګه د دوی حفاظت کېدلی شي هغه ټولې لارې، هغه ټول ترتیبات په کار اچوم چې هر سړی ته چې دی هر فکر لري، هر سوچ لري، هر فرقه سره تعلق لري، هر مسلک سره تعلق لري، هر کار سره تعلق لري، دا نو څوک مایوب کی او نه پر دې بنیاد باندې څوک داغه ژوند واخلي.
د وجد ورده چې له تیرو څوکرون راځي په بلوچستان کې د ناامنۍ له امله د ژوند د هرې طبقې د وګړو ژوند او کار متاثر شوی چې د یو لسمې تر ټول ټاکنه وروسته نوی ټاکل سوی حکومت یې د امنیت د وزیر د شکولو لپاره په بیا بیا د جدي ګامونو د اخیستلو په حق لویلی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د امریکا تعلیمي سازمان په نامه اداره د امریکایي حکومت په مرسته هر کال سل پاکستاني زده کوونکي د شپږ میاشتو لپاره د امریکا بیلابیلو پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره لیږي. په دې لړ کې په اسلام آباد کې یادې سوي ادارې د امریکایي سفارتخانې په مرسته د یوې تعلیمي غونډې تابع کړې وه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې رالېږلې دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د اسلام آباد پر نیشنل لائبریری اڈیٹوریم کے یونائیٹڈ سٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان یا یو ایس ای ایف پی د امریکی سفارت خانے پر مرستہ د یو تعلیمی غونڈ تابع کڑے وا چپکی ہغه طالب علمان راغوختے شوی وو چاچ د امریکی حکومت پر مرستہ گلوبل یو گریڈ پروگرام ترلان دے د امریکی پر مختلف یونیورسٹیانو کے زدکڑے ترلاسہ کڑے وے غونڈ تخپل وینا کے د طالب علمان وینا وا چ دا یو خپ پروگرام دے او دے پروگرام دلارے نہ صرف د امریکی د کلتور نہ خبر شو بلکہ زدکڑے ہم ترلاسہ کڑے. د پروګرام دلاري امریکې ته شپږو میاشتو لپاره په سکالرشپ تلونکي راجکمار مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې خرچې له وجې زیاتره پاکستانی طالب علمان نشي کولای چې بل یو ملک کې زده کړې ترسره کړي. نو زه غنم چې دغه طالب علمان لپاره دا یو ښه موقع ده.
میں ہوں عمر کوٹ سے تو وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے.
زه د عمر کوٹ سیمې سره تعلق لرم او هغلته د تعلیم شرح ډیره کمه ده. ما دې پروګرام لپاره درخواست جمع کړو او زه منتخب کړم. نو زه ټول طالب علمانو ته دا ویل غواړم چې دې پروګرام پروگرام لپاره دی درخواستونه جمع کړي ځکه چې دی پروگرام د لارې ډیر زده کړه کیږي او د لری پروتو سیمو طالبان لپاره خدا ډیر ښه مقدا نو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې ضرور دی درخواستونه جمع کړي
د یو ایس ای ایف پی پروگرام افیسر فائزا رانی احمد مشال ریډیو ته ویل چې هر هغه طالب علم چې د ملک د هرې سیمې په کالج کې زده کړې ترلاسه کوي هغه دی پروگرام د لارې اسکالرشپ ترلاسه کولی شي
بیسیکلی هم پورے پاکستان میں ایڈورٹائز کرتے ہیں ہم لوگ ایسے نہیں کرتے
اصل کی مونگ پر ٹور پاکستان کی دا اسکالرشپ اعلان کرے دے مونگ دا سی نہ کہو چے فاٹانا با مونگ لس یا شل کسانو تا اسکالرشپ ور کہو او نور ملک نہ با دم رشمیر کی خلق اخلو مونگ دا یو پروگرام نہ پارا سل طالب علمان دی گو او اغا طالب علمان چے پا یو لسم دو لسم یا دیار لسم ٹرگی کی سبق وائی اغا دے پروگرام نہ پارا درخواست ور کہو لیشی او دا درخواست فارم زمون پا ویب پانا موجود دے دین علاوہ دا اسکالرشپ نہ پارا چے نور کم ضروری اسناد پکڑ دی دغه تفصیل هم په دغه ویب پاړه موجود دی
په اسلام آباد کې په امریکای سفارت خانه کې ثقافتي حلو زلو لپاره کارکونکو الیکسس سلوان وایي چې ګلوبل یو ګریډ پروگرام تر لاندې امریکای تتلون کې هر یو طالب علم خرچا امریکای حکومت برداشت کوي
د یو ایس ګورنمنت فاندز د ګلوبل انډر ګریجویټ ایکسچینج پروگرام
د امریکای حکومت ګلوبل انډر ګریجویټ ایکسچینج پروگرام ته فند ورکوي او دې پروگرام مقصد دا دی چې پاکستانی طالب علم د یو سیمسټر لپاره امریکای ته ولیږي چې هلته نه صرف دوی تعلیم حاصل کړي بلکه هغه سی ثقافت نه هم ځان خبر کړي
یاد دی چې دا پروگرام په 2010 کال کې شروع کړی شوی و
زموږ غله مشال رادیو خاوري عمان ټریبیون رسپان په مقاله کې لیکي چې چیرې پاکستان د پولیو وایرس خلاف کوټل ګامونه پورته نه کړل نو زیات امکان دی چې د نړیوالو هیوادونو لخوا د دغه هیواد د ولس په بهرني سفر بندیزونه ولګیږي د دغه مقاله مهمه برخه له فرخنده وزیر خاورو
عمان ټریبیون په خپل یو لیکنه کې وایي د چین مصر فلسطین او شام نو وروسته د پاکستان د پولیو وایرس په اړه داسې اندېښنې دي چې کېدای شي ترکیه او د یورپ په ځینو برخو کې خور شي رسپانه لیکي د پاکستان په یو شمېر ځایونو کې طالبانو د پولیو په کمپاین بندیز لګولی دی اوس داسې ویره ده چې دغه هیواد نه د پولیو وایرس نورو هیوادونو ته منتقل شي په شام کې د پولیو وایرس دیارلسو ماشومانو ته لګېدلی او د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي دغه وایرس د پاکستان غلی په یورپ کې د ساینسدانانو او د صحت چارواکو ترکی په دې اړه زیاته حساسه سیمه ګرځولې ده او ویره کیږي د شام نه ترکی ته کډوال لزان سره دغه وایرس هم اوړلې شي د جرمني د یونیورسيټي د صحت شعبې یو چارواکي ډاکټر مارټن وای په یورپ کې د پولیو واکسین ماشوم ته د پیدا کېدو پر وخت لګيږي نه چې ورستو دوی د دغه لپاره کمپاین چلوي ډاکټر مارټن وای چې د شام نه خلک نورو هیوادونو ته کډې کوي نو دا امکان زیات دی لزان سره د پولیو وایرس هم هغه زینو ته یو سی چې لمدو مدو راهیسی د دغه وایرس نه پاکی دی د شام د صحت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط عمان ټریبیون ته ویلي دغه وایرس ته پاکستان د قبایلی سیمونه شام ته راغلی چې ورسره د خبره هم ظاهروي د دوی د ملک په ګډوډي کې د بهرنیو وسلوالو هم لاس ته د ډبلیو ایچ او چارواکي وایي کې دی شي په پاکستانیانو بهر هیوادونو ته په سفر ځینی بندیز نه هم ولګیږي کچیرې د دغه وایرس ته ختمولو لپاره یې پوره ګامونه پورته نه کړل په پاکستان کې اکثره مور پلار هم پلو ماشومانو ته د پولیو واکسین خلاف د پروپیګنډې له وجې د ساسکو ورکولو نه ډډه کوي او د صحت نړیواله اداره وایي د دغه له وجې په پاکستان کې د پولیو وایرس خوریږي چې اوس نورو هیوادونو ته د منتقل کېدو ویره هم کیږي د ډبلیو ایچ او یو چارواکي وایي په پاکستان کې په دینیزدو کې سناسه 15 کورنیو خپل شومانو ته د پولیو ساسکی ورکولونه انکار وکړ او سکهال دوش پیته د پولیو کې سنا په دغه هواد کې مخه تراغلل چې دغه یو خطرناک خبره ده د صحت چارواکي د هم وايي پر روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره زیاتیدې هم شي
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي او اوس راځو د پاکستان د پخوانی واکمن پرویز مشرف په اړه د راپور پر لور لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د څېړلو لپاره د دروج جانو د نمونه منځوري ورکړې ده په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راپور کوي
وفاقی حکومت په پخوانی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف د غداری مقدمه چلولو لپاره خصوصی عدالت جوړ کړی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه درې رکنی خصوصی عدالت مشر باد سند های کورٹ جج جسٹس فیصل عرب وی، دین علاوه د لاهور های کورٹ جج جسٹس یاور علی او د بلوچستان های کورٹ جسٹس طاهر اصف درهم په خصوصی عدالت کې شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې خصوصی عدالت به د پرویز مشرف په ضد د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورٹ په ودانۍ کې کوي. یاد دی چې تیر د لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یاور علی، پیخور ہائی کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یحییٰ افریدی، د سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس د جسٹس فیصل عرب، د بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس د جسٹس طاہر اصف در او اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس د جسٹس نورالحق قریشی نمونہ د مجوزہ خصوصی عدالت لپاره چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ته لیږلی وو. وروستو چیف جسٹس د پنځه واڼو ججانو نمونہ د سروس پروفائل سره د قانون سیکرٹر ته لیږلی وو چې پنځه ججانو کې د درې ججانو نمونہ د خصوصی عدالت لپاره منتخب کړي.
زموږ اغله مشال رادیو څخه اوري لسنې مې بجې سوې. نجیب عامر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په یو فوزي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. تر نخټې وړاندې د یوې درنې چاودنې غږ هم اوریدل شوی. بل پلو د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې یو مهم قمندان مولوي سیف الدین او دغه دوه نور وسلوال ملګري په قبایلي سیمه کې د ریموټ بم په یو چاودنه کې وژل شوی دي. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلودلو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونه منظوري ورکړه. په پاکستان کې د غداری د جرم سزا مرګ او یا ټولو مرقید ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امنیتی تړون په سر په خبرو کې پرمختګ شوی، خو د وروستي متن په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. بل پلو سبا ته د افغانستان د لربر نه 2.5 زر استازي په لویه جرګه کې د همدی تړون په سر خبرې کوي. په لبنان کې د ایران سفارت ته نږدې پرون غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول او یو زیات شمېر ټپیان شول. په وژلو شو کې د ایران د سفارت د فرهنګي خونې مسؤل ابراهیم انصاری هم خودل کیږي. یو بوسنیایي عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تورونه وو. عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې د دغو کسانو پر ضد په لومړنیو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لانجمن ایټمي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. د دواړو خواوو ترمنځ لس ورځې وړاندې هم په جنیوا کې خبرې شوې، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته او ورپسې د سیمې په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه لرو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې درې ورځنی پولیو مخنیوي مهم آغاز شوی دی او په دې سیمو کې به څلور لکه شپږ اتیا زره ماشومانو ته قطرې ورکولی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه په نښه کړی شوي وو او خیبر پختونخوا حکومت دې ټیمونو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. او دغه وجه ده چې دا ټیمونه یا خو په پټه خپل کار ترسره کوي او یا د مخصوصو علاقو نه علاوه نور ځایونو ته نه ځي. ادارې لیکي چې صحت نړیوالې ادارې لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې شام کې پولیو وایرس د پاکستان نه راغلي خلکو له وجه خپور شوی دی، ځکه چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پولیو خوروونکي مرکزونه دي. ادارې اخره کې لیکي ضرورت د دې خبره ده چې حکومت دې په ملکي کامیاب پولیو مهم چلول یقیني کړي او پولیو ساسکو په حق لچې د خلکو په ذهنونو کې کمی اندېښنې دي هغه دې هم لري کړي چې دا شان خلک په خپل بچي د صحت مرکزونو ته راولي او پولیو نه بچ کېدو ساسکي ورده ورکړي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف بینکاک کې د یو کانفرنس په موقع غیر ملکی سرمایه کارانو ته پاکستان کې د سرمایې لګولو بلنه ورکړې ده او ویلي دي چې پاکستان حکومت به ورته هر قسم تحفظ ورکوي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم غیر ملکی دورې یقینا ملکی معیشت ښه جوړولو کې کردار لوبولی شي، خو خبره دا ده چې غیر ملکی سرمایه کارانو سره د شوو معاهدو هر اړخ جاج دی واخیستل شي. ادارې وایي غیر ملکی نه بلکې ملکی سرمایه کاران هم دلته سرمایه لګولو نه ډډه کوي او نور ملکونو ته ځي چې بنیادي وجه یې ملکي د امن او امان خراب خراب صورت حال دے ادارے پوینا کراچی چې د پاکستان تجارتی مرکز دے هلته هم هدفی وژنو کلنګ او تختولو غوند پیخو د دغه ځای معاشي حالې سلی ودرولې دي او د ملک د نور برخو حالت هم دینه کم نه دی ادارې وای ګرانه کې هم اضافه روانه ده او توانی بحران لبجه هم سنتونو ته نقصان رسیدلې دي نو د حکومت نیت سمره هم خوي خو امن او امان بحالېدونه بغیر نه معیشت حالې ځلې شروع کېدی شي او نه سرمایه کاری کې اضافه کېدی شي حکومت لبا مثبت نتیجو لپاره کوټلي اقدامات وچتول وی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل وای د دوشمې پرځ سنی و سوالی ډلې اهل سنت او جماعت چې د پندې شار له مسجد سره تړاو لري د خیبر پښتونخوا په کوهات کې مظاهره وکړه چې ورسته د تشدد بڼه واخیسته او د پولیس په وینا د شیګانو او د وسوالی ډلې د غړو ترمنځ په نشته کې درې کسان ووژل شو رسپانې ته د پولیس چارواکي ویلي شخړه هغه وخت پیل شو کله چې سنی مظاهره چان تیرا بازار چې پکې د شیګانو دوکانونه زیاتې ورننوتل چارواکو د حالاتو د قابو کولو لپاره موبایل سرویس بند کړی او کرفیو یې ولګوله بلخوا وال سټریټ جرنال د پنجاب د کورنی چارو سیکرټری اعظم سلیمان لخلی وای د یک شنبه پر ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې د نشټو وروسته ځواکونه ځای پر ځای کړل شو په دې نشټو کې 15 کسان ټپیان شو نوموړي ویلي عسکر به تر نامعلومه مودې پورې ځای پر ځای وي د وال سټریټ جرنال رپورټ زیاتوي د فوج او پولیسو په لوښ مر کې د شتون سربېره هم د پنجاب په پنډي ښار کې وځه ترنګلې ده د جرنال په خبره د وژل شو کسانو په جنازو کې ګډون کوونکي زرګونه کسان ډیر غوسه وو یوه یې شاید وای مظاهرچانو د شیګانو پر ضد شعارونه ورکول بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانه وای سربېره پر دې په افغانستان کې د امریکا د شتون په اړه په خبرو اترو کې په دې نشدو کې خوشبيني رامنځته شوی خو د یک شنبه پر ورځ دوه لوړپړو افغان چارواکو ول چې خبري اترې په څرګند توګه ځای پر ځای درېدلې دي د پدې حال کې چې د امنیتي تړون پاړه د چهار شنبه پر ورځ په کابل کې درې ورځنۍ لوی جرګه رابلل شوې ده چارواکو رسپانه ته ویلي چې د امریکایي مذاکرات کارو پر دې غوښتنه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې پر دې خبره اصرار کوي چې د امریکا عسکرو ته په یو شکل نه شکل کې لشتر لږه دومره حق ورکړل سي چې د افغانانو کورونه ته ورننوځي خدا غته دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی اجازه نه ورکوي په واشنگټن کې ولورپوري چارواکي بیا ویلي چې فکر نه کوي د اختلافات لوجي خبري اترې ځای پر ځای درېدلې دي نوموړي ټینګار کوي چې خبري اترې روانه دي او د مذاکراتو په عمل کې تر پای پورې داسې حالت رامنځته کېدل یو عادي خبره وي دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې واځي حامد کرزی نه بلکې د افغانستان زیاتره سیاسي مشران غواړي چې تړون وسی خو بلخوا رسپانه د یو افغان چارواکي په حواله وای چې د امریکایانو لوري چاپې وهل به په خبرو اترو کې د خند نقطه وي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
فارن افیرز مجلا راپور ورکوي چې د ایمن زواهری په مشرۍ کې د القاعده تنظیم د مشرانو ترمنځ اختلافات سره پورته کړي او اوس د القاعده ځین مشران ډیر په سپکاوي د زواهری له حکومتونو سرغړونه کوي په دې اړه نور حال د نجیب امیر پر راپور کې واوري
فارن افیرز مجلا په یو راپور کې لیکي د هرې لوی شبکې په سیر په القاعده تنظیم کې هم د نن شخړې وجود لري خو دې تنازع وروسته لاغې نور هم زور اخیستی چې دوه کاله وړاندې ایمن الزواهری د القاعده تنظیم د مشر په توګه وټاکل شو د ایمن الزواهری د دې پلان په سر چې د القاعده تنظیم ریښې په نړۍ کې غځول غواړي په شمالي او لویدیځ افریقا عراق او سوریه کې د پر ضد د القاعده د زیلي تنظیمونو د ځینو مشرانو مخالفتونه مخې ته راغلي دي فارن افیرز لیکي چې په سوریه کې د اپریل په 9 نیټه ابوبکر البغدادي چې په عراق کې ځان د اسلامي امارت امیر ګڼي اعلان وکړ چې دوی خپل تنظیم نوم بدلوي او اوس به ورته ISIS یا د عراق اسلامی امارت د سوری اسلامی امارت وای خو ایمن الزواهری په دې خبره خپګان ښکاره کړی ورته امر کړی چې بیرته د پخواني نوم بحال کړی شي په منځني ختیځ کې د دغه نوی تنظیم او د القاعده د یو بل ډلې النصره فرنت ترمنز هم د اختلافات او سرک ښکاره شوی دی مجله لیکي د دغو اختلافاتو لوجې په خپل ډله کې د ایمن الزواهری ډیر سپکاوی شوی وروسته لاغې چې د ایمن الزواهری لخوا ابوبکر البغدادي ته یو لیک واستول شو نو هغه د مذهبي او نور وجوهاتو په سر د هغه پیغام رد کړ نو موړی وویل تر کلونو پورې د خپل امیر حکمونه منلي خو هغه لیک چې د زواهری لخوا ورته استول شوی د دې خبرې نه انکار کوي مجله لیکي د القاعده په تیرو 15 کلونو کې چا د خپل مشر حکم دومره په ګستاخۍ نه رد کړی مجله وړاندې لیکي د آی ایس آی ایس او النصره ترمنځ اختلافات یوازې د اداري امورو په سر نه دي، بلکې دوی د القاعده تنظیم د نړیوالې جهادي مفکورې په سر هم سره وران دي. النصره تنظیم د سوریه د خلکو ترمنځ خپل نفوذ برقرار ساتل غواړي او د مخالفو ډلو سره هم نرمه رویه خپلوي، خو آی ایس آی ایس بیا سخته رویه خپله کړي او د النصره په ګډون د نورو یاغي ډلو سره وخت په وخت جنگونه هم کړي دي. فرن افیرز لیکي د القاعده تنظیم ترمنځ اوسني اختلافات هماغه سيدي لکه په 2015 کال کې چې په عراق کې سر راپورته کړو. هغه مهال زواهری د القاعده دوهم نمبر لوی مشر و. نوموړي هغه مهال ابو مصعب الزرقاوي ته د عراقي سنی وګړو پر ضد د تشدد نه د ډک کمپاین د لړۍ په جاري ساتلو ملامتي کړې وه او ورته سپارښتنه کړې وه چې القاعده دي د نورو سنی وسلوالو ډلو سره په شریکه د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره کار وکړي. په سوریه کې النصره فرنټ هماغه دریځ خپل کړی لکه زواهری چې په عراق کې سپارښتنه کړې وه. مجلې کې داسې ښکاري چې النصره فرنټ د عراق د غلطیو نه سبق زده کړي، خو آی ایس آی ایس ترې زده کړنه ده کړې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او سم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د راپور پر لور تاسو پام راګرځوم. سبا ته په کابل کې مشورتي لوی جرګه په کار پیل کوي، خو امریکا سره د امنیتی تړون په اړه ځینې اختلافات لا تر اوسه نه دي حل شوي. افغان ولسمشر د دوه اختلافات په اړه پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به پی ولیکي د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي. دا څرګندونه د ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرون ناوخته په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. فیضی وویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتی تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهوریت له خوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامی عملیاتو کې.
د ولسمشر وایان د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک د معنی لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر وایان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه په روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل د مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحدو ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا و چې دواړه دریځونه، یعنی د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي، او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی، دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحدو ایالاتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر وایان دغه راز ویل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه یې ورسره خبرې وکړي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون دې پر دې اورې رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نام نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو د بلوچستان په کوټه ښار کې د یوې نادولتي موسسې لخوا پر ماشومانو د تشدد د پیښې د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سکولونو کې 19 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېد. وروستۍ لویه غونډه چې په کې ګڼو نجونو او هلکانو زده کوونکو برخه واخیسته د کوټې په یو سرکاري سکول کې ترسره شو. په دې اړه لسمې د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
په خپل کور پردیو کورونو د مزدورۍ ځایونو او سکولونو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د نادولتي موسسو سیو د چلډرن او سحر لخوا د کوټې په بیلابیلو سرکاري او شخصي سکولونو کې د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې بیلابیل سیمینارونه او غونډې وسوې چې پکې ګڼو ښوونکو او زده کوونکو ته د بیلابیلو پروګرامونو او د سټیج ډرامو له لارې دا پیغام ورسول شو چې پر ماشومانو که په هر ځای او هر قسم تشدد کیږي نو باید مخنیوی په جدي توګه وسی. د 19 ورځنی کمپاین په دې وروستۍ لویې غونډې کې د کوټې مستونګ او کلا عبدالله سیمو یو شمېر نجونو او هلکانو زده کوونکو ګډون درلود چې د زده کوونکو ترمنځ د سټیج ډرامو، تقریرونو او یوې فیشن شو له لارې مقابله وسوه. څو زده کوونکو چې په بیل بیل پروګرامو کې ګډون کړی و مشال راډیو ته یې په خپلو خبرو کې وویل:
او ښه پروګرام، ډېر زبردست پروګرام، ډېر ښه پروګرام، شاید چوس دارن پروګرامونه چوسی ډېر ښه، ډېر ښهشته پروګرام رو ده. موږ آینده زندگی کې به دا موږ نه کوی ښهشته پروګرام مو دا می خوښه ده چې بیا مو سی بیا مو سی او بیا پروګرام ډېر ښه پروګرام چې نورم مو سی مر یا خبر خبر تل تاسو ډېر ښه پروګرام چې دا آینده ګسر پات نه سی.
له دې سره د دې وروستۍ غونډې مشر میلمه د پاکستان په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر رؤف لالا و چې ګډونوالو ته یې په خپله وینا کې وویل په بلوچستان کې دا ځل د هغو سیاسي ګوندونو حکومت راغلی چې د ده په وینا یوازې خبرې نه بلکې عملي کار به کوي. رؤف لالا زیاته کړه په صوبه کې نوی حکومت به یې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د داسې کسانو حکومت راغلی چې هغوی په تحریر، تقریر او جدوجهد کې دا ژمنې کړې دي چې دوی به د دې صوبې د وګړو لپاره د تشدد پر ځای داسې امن راولي چې بیا به په ټولو صوبه کې زموږ ماشومان په خوشحالۍ او امن کې سکولونو ته ځي. د ویلو وړ ده چې د یادو نادولتي موسسو لخوا هر کال د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې همداسې کمپاین چلیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې تر سلګونو ښوونکو او زده کوونکو پورې د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي پیغامونه رسولي.
د ماشومانو د نړیوال ورځې په ویاړ مو راپور اوریدی. او سم د میرمنو په اړه د ځنګړې ونیز خبرونه تاند هلی پر لور ساسو پام را ګرځوم. د نن په تاند هلی خبرونه کې د پېښور د کینسر روختون ارنم پخوانی ډایرکټر سفرا شاهد سره خبرې سوي. سفورا د پېښور اوسیدونکو د په کینسر او د شیزو په ناروغي کې ځنګړې توپ کړی دی. د دې پروګرام جوړونکو د مشال رادیو خبریاله فرخنده وزیر ده.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د ډاکټر سفورا شاهد سره خبرې کوو چې وایي
داسې ډېر خطران شتري هغې ډېر سهار نه والې شپې پورې مریضانو سره ټیچنګ کوي او کوي لګیا دي. خو داسې کیسز راغلي دي چې هغې بیا کور کې کښېني نو ځایمه چې دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان.
نن په تاندې هلی خبرونه کې د پېښور د کینسر روغتون ارنم پخوانی ډایرکټر سفورا شاهد سره خبرې کوو. ډاکټر سفورا د پېښور اوسیدونکو د په کینسر او د ښځو په ناروغیو کې سپیشلایزیشن کړي. هغه وایي پخوا د نجونو د تعلیم په اړه په ټولنه کې دومره پوهه نه وه او خلکو به داسې فکر کاوه چې ګینې جنکۍ تعلیم ته هیڅ ضرورت نه لري. دا وایي
داسې زما چې کوم خاندان کې زما یو کزن ده چې ما نه کافي مشره ده او هغه نه ما نه څه تقریبا 15 ایئرز اول هغې لاهور نه MBBS کړی وو. نو مطلب چې په خاندان کې تعلیم ګورې نو الحمدلله زموږ خاندان کې د پښتنو معاشره ده، د پښتنو فیملی ده. خو د ښځو تعلیم او د جینکو تعلیم چې دی هغې ده ډېر اهمیت پر کړی شي. او دې نه علاوه چې کوم دی هغه وخت کله ما ګریجویشن وکړو زموږ دې صوبې کې د جینکو او د الکانو تعلیم بالکل قامن لکه برابر وو. داسې مسله نه وای چې دلته لیدکو باندې تعلیم به نه کوئ چې کلو طرف ته او زموږ چې څومره غریب علاقہ دا او چې کوم طرف ته تعلیم باقی چې کامن عام نه دی هلته لږ چې دا ټرینډ دی چې جنکو باندې تعلیم نه کوي او چې جنکې به تعلیم وکړي نو کم دې چې د خیبر کله وقفت اچین تعلیم سره د ښځې چې کوم عقل شعور او فکر کې چې کوم فرق راځي هغه یو ښه تربیت کول شي هغه طرف ته زموږ طرف ته زما خیال دی چې کوم کلو طرف ته کوم علاقې دي هلته دا خاص کر قبایل کې د جنکو تعلیم لکه اول خو بالکل دونه کامن نه اوس هغه طرف نه تاسو ګورئ چې فاټه طرف نه جنکې راځي تعلیم حاصل ډېر ډېر ښه په پوسټونو باندې دي زموږ دا چې کوم افریدو طرف نه خلک دي یا د سوات څخه را ټول طرف نه تاسو به ګورئ چې ډېر په ښه ښه عهدو باندې کار ته لګیا دي.
د خپل تعلیم په اړه ډاکټر صفورا شاهد وایي ایم بی بی ایس د خیبر میډیکل کالج نه کړی او په هغه وخت کې دا کوشش وو په خوځ کې د کینسر د تشخیص او علاج په اړه زده کړې وکړي.
ما به دا سوچ کوله چې د خوځ د کینسر علاج خاص کر د سینې کینسر او د زنانو کینسر دې صوبه کې بالکل داسې لیدي ډاکټران خوځ زنانه ډاکټران نه دي. ما بیا دلته جوائن کو هغه وخت ته د سپیشلایزیشن استرن نو اول خو ما جاب دلته جوائن کو غیر پس وخت ان جاب ٹریننګ کو لوکل بیا ما دلته د پوسټ ګریجویشن د پاکستان نه وکړو هغې نه پس چې ود د پیسج آف ټایم زه بهر لاړم انګلینډ ته رایل مارسټن هاسپټل نه ما ریډیو تھراپی کې فیلوشپ وکړو بیا زه فرانس ته لاړم پیرس غونتې ځای کې یو ښه انسټیټیوشن نه ما د میموګرافي لکه ښه ډیپلوما واخیسته چې ښځو د ارلی ډیټکشن کې زما ډېر شوق و چې کینسر علاج خو به کوم خو اول د دې ډیټکشن لپاره څه پکار دی دا ډیګریز واخیسته بیا هغې نه پس ما الحمدلله تھرو پاکستان اټامک انرژي کمیشن چې زما ډېر ایکسپیرینس و یا ارلی ایکسپیرینس ورته خو شوق و زما د یو آی سی سی یو فیلوشپ اویل کو هغه کې زه بیا لکه بهر انګلینډ ته لاړم بیا دې نه علاوه آی ای 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 چې ورته انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی هغه سره چې موږ کولابریشن سره پاکستان اټامک انرژي کمیشن کار کوي ټول زموږ سودې کې چې کوم مریضان دي خاص کر د بریسټ کینسر او د زنانو یو ټرین سروایکل کینسر ورسوي د دې ډیر زیات لکه د علاج هم ضرورت او تشخیص هم او د کې هغه طریقې چې زموږ وطن کې لکه پاورټی دا پیسې کم دي مریضان زیات دي ټایم لگ دی او مریضانو د پرمګ ټریټمنټ لگ ټایم کې خنه خسنګه کولی شو په لږو پیسو باندې هغه ریسرچ پروجیکټ ما حساب وایستا او بیا نه ته زه پله ما سوزلا په دې پروجیکټ میټینګ کې او بیا دې سلسله کې جاپان سنگاپور چاینا تھائیلینڈ او دې نه علاوه مختلف ځایونه ته زه پله ما ملیشیا ته لاړم.
ډاکټر صفورا وايي په خبر ته د نړۍ نه پوها ډاکټران راغوختي چې د سیمینارز او نورو پروګرامونو لاري په خلکو کې د کینسر په اړه پوها پیدا کړی.
د دې سلسله کې ما پاکستان کې یو غټ غټ کانفرنسونه اټینډ کړو او ارګنایز مې کړو په خبر کې او دې کې ما انټرنیشنل سپیکرز مختلف دی آی ای ای په څیر اوختی دي او د کې د خزو زنانو کینسر او د بریسټ کینسر باره کې ټاکس اینڈ سپیچز وغیرہ خلکو باندې مم کړی دي او زم خپل دغه شان د پبلیکیشن زمشته او د بل زمګه دایره هغه چې پبلیک له عوام د پاره د غی لهجه کې د غی جبه کې اکه زه تاسو سره پښتو کې لیکم یا هینکو کې یا پنجابی کې یا پرشن کې دا مټه د کارګر شانتي د اویرنس کمپین کې راځي لیکچرز او ټاکس او کوټر سپیچز او خلکو د پاره چې خلک د کینسر علاج باره کې یو شعور پیدا شي او شعور سره سره موږ زر تشخیص کې د خلکو مدد کوي.
د دې سوال په جواب کې چې اکثر انجونې د میډیکل کالجونو نه د تعلیم حاصلولو او یا د کار وروسته خپل پیشه پرېږدي او اکثر داسې هم وي ښځې ډاکټرانې د واده وروسته کار نه کوي دا چې د دې ټولنې ته څومره نقصان رسیږي په جواب کې ډاکټر صفورا وایي
ډاکټرانې شي چې واده شي یا خو انګلیس طرف نه پرابلم شي یا بیا د بچو چې ولې ورڅوټي بچي شي وي یو ځوانو هغه لوستو لوک اوف ته ولاسوک نه نری سموته وي چې بچي به لوی کو کوم ډیر داسې کتلې دي چې هغه انیشل 5-10 ایئرز وي چې موږ خو بچو شروع بیا وروسته هغه سٹارټ واخلي او بعض میجورټي داسې چې یا ارلی پیریډ کې چې څوک سبق یا جاب کې ان پاتې نشي هغه نه هغه پیریډ تیر شي نو هغه یو پوه شو چې هغه عادت خراب شي نو زه مچ یو ډیر ښه ډیګري یو ډیر ښه سیټم د چا ځای شي او هغه ډیګري زه وایم چې ګوره زه خو اکثر خلکو چې الوغه خو هر خزه په خولي خو دا تاسو ټیچینګ ته کم کوي یو ښه ټیچر
ټیچر ډاکټر هم کېدی شي او اصل ټیچر دا بچو تربیت خو هر ښځه به کوي. دا خو ټیک دی چې زمونږ ډیوټي ډېره ډبل شي چې لږ چېرته بچی کمپرومایز کوي چېرته مونږ به کوو د بچو ایکسپینس باندې نو د عوام خدمت کوو چې دونه ښه شعبې ته خلک راځي یا خاون طرف نه کوي چا طرف نه منه چې ته به نوکری نه کوې ته به کور سنبھالې. نو بیا لیری ډاکټر یا یو ټیچر یا یو نرس چې څوک جاب کوي دا بیا ښه سره واده کولو فائده څه ده. داسې کیسز راغلي دي یاری بیا کور کې کینی نه ځای مچ دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان او ځای مچ دا د کم مریضان چې د علاج نه پاتې شي نو هغه هم ډېر زیات نقصان دی.
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو د ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله.
ډاکټر سفورا شاهد وای بای ډاکټران د مریضانو سره د هغوی په ژبه کې خبري وکړي د مرز معلومولو لپاره د هغوی سره خرب یو ساتي او باید مریضان هم د ډاکټر په مشورو عمل وکړي. د ډاکټر او مریض د رښتې په اړه دا وای
دا تومره ضروری ده چې تاسو ته له خبره چې یا ډاکټر یا د وکیل چې کوم وخت دی هغه بالکل خپل نه دی دا د خپل کلاینټ یا خپل مریض یا خپل کوم ریلیونت فیلډ کې کوم دا موږ کې دا جاب یا شوبه سلیکټ کړی دا مزو دا وایم چې موږ الله تعالی طرف نه یو سلیکټ خلکو یعنی کور ناس ډیر خلک دي چې نه نوم دي نه څه پیژني او زه دا وایم خپل کولیګ ته جونیئر او بچو ته تاسو له مریض را دي تکلیف کې او فریاد کوي چې زه خو کنا وخت راشي او تاسو ټایم پورم دی نو خدای دا پر تاسو هغه شوبه نه ده چې زما آرت نه دو ډیوټي ده نو بس کتاب او فایل بند. تاسو ډیل کوئ په هیومن بینګ سره یو انسان سره تاسو ټایم لیمټ بالکل تاسو کتاب کې نه پکا که تاسو هغه زما نه مر که تاسو لیټ رالې تاسو نا وخت پورې کار وکړو که تاسو ایمرجنسی شو زر لارې کو یو تاسو په ټایم باندې رالې ټایم پورا تک انټي ډیوټي مو کا تاسو مریض رالې دې جواب با اخرت کې الله پاک نالی چې تا تلوازه تاسو پی ڈی تاسو مریض تاسو کور دی یار چې تاسو کلینیک او مریض رالو او تا په دې باندې کا کوم زما خو ټایم اف دی مریض تکلیف کې دی سیریس دی بشک چې تاسو دا میسج کوم کوم تاسو په دې میډیا په دې چې ټرمینلی ایل وي چې مریض ختم دی اخري په صابان خو هغه تاسو لرالو کونسلینګ کول دا غیر رشتہ دار 15 منټ خپلواله خو سوچ دی تاسو پته ده تاسو دې مریض له ایست نشه کوله واپس به کیژوالټی ته لګي ولې هغه 15 منټ ټولو دا هغه پرشته دا په لبانې لکشو بچیا دا تکلیف کې دی سای خراب ده دا د ګولې یا انجکشن خو په اډوایس کم کو ګنټه نیمه کې تاسو دا فلان کی زه تورسه.
ډاکټر سفورا وای اوس په خوځو کې د پخوا په نسبت په زیاته شوې ده او باید خزي پر دې ځان پوه کړی چې د خپل مرز علاج په وخت وکړي او د لړکې د سستۍ نه کار وانخلي.
دا ما خدا لکه ډیر څونه عمر کې بنده دی هغه خبرات تجربه سره شروع کې خو بالکل دا آگاهی نه واخزو ته د خپل مرز باره کې بالکل معلومات نو خاص کر زمونږ نرسز ډاکټرز ایجوکیټډ دوی ما ټیچر نو هغه خپل لکه زه خو چې د کانسر کې خاص کر د بریس کانسر زنانو کانسر سره زمات تعلق دی نو غوټه به غلاس لاندې طریقه چا کوي نه هغه غټ غټ شو نو هغه دوی بای چانس دل شروع شو یا سایز کې فرق شو یا صدا سے طریقہ شو چې وینه رااله په پټو لګی دا رو رو موږ دا وکړو چې الحمدلله د خارجي طرف څخه خلکو کې خواکي او انرژي زال خو سره سره یا به ما ټینګس په میډیا ولې چې دا ته کم پر ریډیو او په ټي وی او په اخبارونو دي اخبار خو هر څوک نشي ویلې خو دا ریډیو پروګرام چې دی په غرونو کې ناس خلک مال مریضان رالي چې موږ په تاسو پلان کې پروګرام څخه پلان کې دا ته پروګرام غواړو ورو دي دوی چې دا وي ځان به داسې کوي دې تکلیف کې به داسې ډاکټران لږه کمو څو کټو چې کله نوم خځې او د افغانستان نن د مریضانو چې کوم دایي زنانه بیا هم زړه وایم چې د مریضانو سره سره څنګه ډاکټرز کوم اویرنه کومه چې کوم جنرال پریکټیشنر جی پی کلو کې چې کوم ډاکټران دي هغه هم داسې شروع کې تشخیص هغه نه پاتې کیږي کاری پراپر تشخیص کې له اون څخه خپل پینز والی خپل کتاب د کلو ساتي چې موږ بس څه څه ګورو د مزان تاسو نه دی پکا د مریض پوره معاینه پکاري چې هغه پر موږ له سر کېږي کلو نه ګرلې اغه ډاکټرز له خوځي کنه د کلی مالي ډاکټرز د دې نه دغه شانتي ټولو طرف ته له غوته لایک اف اویرنس دی څنګه موږ د ډاکټرز طرف ته دی او عوام طرف ته دی نو په کار کې دا مسلسل جدوجہد کو دیتا پر لکه یو ان جی او خلک داسې جوړ کړي چې پیشنٹ ویلفیئر مونږ جوړ کړی دی ایرنم پیشنٹ ویلفیئر سوسایټي دې کې نه صرف مونږ د فنډ ریزنګ کوو بلکې دې کې مونږ د اویرنس پروګرام کوو د څومره آگاهي مهم مختلف موقع دا بریسٹ کینسر منتھ دے منتھ آف اکتوبر دا جولائی کے دا کولن کینسر رالو نو دا مختلف دا فلانتی ورز منگا مناو کو چار فروری کینسر کا عالمی دن دا غیشانتے ہر دا یو بہنے وی دا یو رز وی دا تا چی دلی دیرا پاری چیزا سو دے سرا مخ کے روستو دا سی اویرنس پروگرام مکر
دا وات دی انہی تان دی اہل اخبراونا زفر خندہ وزیر درنا اجازت غواړم تا خودے پامان
شالے ساوجود من
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.